امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې دي. په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر انور الحق هادي وایي چې مخکې د وخت نه د انتخابات وسی. دا یې ویلي دي چې په جاکارتا کې بریدونه دوی کړي دي، او نن د ګوانتانامو د زندان څخه لس یمنی اتباع امان ته انتقال شوي دي.
نن د پنځشنبه ورځ ده، د 2014 کال د جنوري د میاشتې 14 ده. د بشري حقوقو مبارزین وایي چې په هلمند کې د وروستیو ناامنیو له کبله ډېر ملکي خلک مړه او زخمي شوي دي. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر انور الحق هادي ویل چې مخکې د وخت نه دی انتخابات وسی. هادي دا خبرې د افغانستان د نوی ملي جبهې په نامه د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو جوړې شوی نوی سیاسي جبهې په غونډه کې وکړې. نور تفصیل د اکرام شینواری په ریپورت کې.
د افغانستان د نوی ملي جبهې په نوم د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو جوړې شوی سیاسي جبهې مشران وایي چې افغانان نشي کولای څلور کلونه هم اوسني حکومت سره ځای کړي. د افغانستان د نوی ملي جبهې په نوم د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ترمنځ جوړې شوې جبهې مشرانو نن د پنځمې په ورځ په کابل کې په خپل لومړی غونډه کې د افغانستان د حکومت په وړاندې د مخالفې سیاسي جبهې په توګه خپل شتون اعلان کړ. د دغې جبهې مشرانو ویل چې د افغانستان خلک په خپل راتلونکي باندې بې باوره شوي، او دا ځکه چې د دغې جبهې د مشرانو په وینا خلک پر افغان حکومت بې باوره دي. د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر انوار الحق هادي ویل چې د حکومت له کاره د یو نیم کال تیریدو وروسته د افغانستان خلک نور له دغه حکومت څخه د اصلاحاتو د راوستلو تمنه کوي، او د همدې له امله دا جبهه د جمهوریت لپاره مخکې له وخته د ټاکنو ترسره کولو غوښتنه کوي.
ما استدلال بعضی دونرها را که در افغانستان جز حکومت فعلی بدیل دیگری نیست.
خاغلی هادي ویل موږ د زونو مرسته کوونکو استدلال چوي په افغانستان کې د اوسني حکومت پرته بل بدیل نشته، یو اخلاقي دریز نه ګړو. هادي د ټاکنیزو کمیسیونو اصلاحات د راتلونکو ټاکنو لپاره ډېر ضروری وبلل. وی ویل چې غیر شفافه ټاکنې د افغانستان نظام د ګواښ سره مخ کوي.
په دې اړه بشپړ ریپورت د خبرونو وروسته مېروي.
د انتخاباتو د بهیر د ټینګښ لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکې خبرداري ورکړې ده چې کله انتخاباتو په بهیر کې بدلون رانشی، راتلونکي انتخابات به د 2014 کال د انتخاباتو نه بدتر وي. د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکې یا اکسین نن په کابل کې یوې غونډې کې ویلي دي چې د انتخاباتو د کمیسیونو لپاره د نوو کمیشنرانو ټاکل باید په دقت ترسره شي، او هغه کسان چې وړتیا ولري بې پرې وي، مجرب او مسلکي کسان وي وټاکل شي. د دې شبکې چارواکي ټینګار وکړ چې د شفافو انتخاباتو د کېدو لپاره باید په انتخاباتي سیستم کې بدلون راوستل شي، او د کارپو کمیشنرانو ټاکل هم ډیر مهم دي. په همدې وخت کې د انتخاباتو د کمیسیون د غوراوي کمیټې ویلي دي چې دوی تر اوسه د 300 کسانو غوښتن لیکونه ترلاسه کړي چې پکې دیش خزې دي، او د ارزیابۍ وروسته به 21 کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 به د شکایتونو د کمیسیون لپاره جمهور رئیس غنی ته پیشنهاد شي. حبیب الله ننګ د اکسین د شبکې غړي داسې وویل.
د اکسین شبکه د غوراوۍ کمیټې څخه غوښتنه کوي تر څو د نوي کمیشنرانو د ټاکلو په برخه کې د مسلکیتوب، کاري تجربې او بېپلویتوب ټکي په پام کې ونیسي، تر څو وکولی شي د دغې کمیټې پیاوړتیا او استقلالیت تضمین کړي.
د اکسین شبکې په روان کال کې د افغانستان په 9 زونونو کې په انتخاباتي سیستم کې د بدلون په هکړه د خلکو سره مشورتي غونډې هم کړې دي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي سبا به متحده ایالات څلور جنگي الوتکې افغان ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دی چې دا ای نویش ډول الوتکې دي چې په متحده ایالاتو او برازیل کې جوړې شوې دي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري داسې وویل:
طبق وعده یې کې ما کرده بودیم سبا چار
کومه وعده چې مو کړې وه سبا د ای نه ویش دولت څلور الوتکې چې محاربوي جنگي الوتکې دي په دو بجو د کابل هوایي ډګر تر رسیدي.
سبا ان شاء الله ساعته 2 بجه په میدان هوایي کابل مواصلات میکنه.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندانو په یو خبري کانفرنس کې د هم ویل چې امنیتي ځواکونو په تیرو څلور ورځو کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې 28 عملیات ترسره کړي دي او په دې عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي او 3 نور نیولې دي.
او د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې د اچین د ولسوالۍ په وج بندر سیمه کې بی پیلوټه الوتکې د داعش لس وسلوال وژلې دي. د اچین ولسوال غالب مجاهد ویلي دي چې دا بریدونه نن د غرمې وروسته شوي دي. تر اوسه د داعش ډلې د دې بریدونو په حق لا څه نه دي ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د واشنگټن د سټوډیو نه د سیمه نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. دایش ویلی دی چې په جاکارتا کې بریدونه دوی کړی دي. د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې په بمی چاودنو او ډزو کې د 15 بریدکوونکو په شمول وطن وژل شوي او مسؤلیت د دایش ډلې په غاړه اخیستی دی. د اماق خبری آژانس چې د اسلامي دولت د ډلې سره تړاو لري ویلی دی چې برید د جاکارتا په مرکزي برخه کې سوی دی او هدف یې بهرنیان او هغه امنیتي ځواکونه و چې د بهرنیانو ساتنه یې کوله. تر دې مخکې د اندونیزیا د پولیسو یو ویاند انټون چارلیان ویلي وه چې احتمال یې شته چې برید هغه ډلې کړی وي چې د داعش سره ارتباط لري. د پولیسو ویاند زیاته کړه چې داسې معلومېدله چې برید کوونکو غوښتل د پاریس د بریدونو په څیر بریدونه ترسره کړي.
د عمان دولتي خبری آژانس ویلي دي چې نن د ګوانتانامو نه لس یمنی اتباع عمان ته انتقال شوي دي. د دې خبر تفصیل نوشابه آشنا لولي.
دغه خبری آژانس ویلي دي چې دغه یمنیان بعد امریکا په غوښتنه د موقت وخت لپاره په عمان کې وساتل شي. د امریکا د دفاع د وزارت چارواکو نن ویلي د ګوانتانامو څخه به لس بندیان منځني ختیځ ته انتقال شي. په دغه سره به د ګوانتانامو د زندان نه د خوشي شوو بندیانو شمیر 14 تنو ته ورسیږي. چارواکو امریکا غاک ته ویلي دي چې د امریکا حکومت غواړي چې درې نور بندیان هم د دې میاشتې په اواخرو کې د ګوانتانامو نه بلزی ته انتقال کړي. د امریکا جمهور رئیس د سه شنبې په ورځ د امریکا ملت ته په خپل وینا کې ژمنه وکړه چې د ګوانتانامو د زندان د تړلو لپاره به خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. په امریکا کې ځینې وکیلانو او فعالانو ویلي دي چې امریکا د دې حق نه لري چې تر نامعلومې مودې پورې بندیان بې له محکمې نه وساتي. د ګوانتانامو په زندان کې ځینې بندیان د 2002 کال راهیسې پراته دي. اوس مهال د ګوانتانامو په زندان کې درې نوي کسان موجود دي. امریکا ادعا کوي چې دغه ټول کسان د تروریستي ډلو سره ارتباط لري. ناشاباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگټن.
د سیمیونری خبرونه ته ادامه ورکو. د سوریې دریو معاصره سوي کلو ته نن د مرستو یو بل کاروان حرکت کړی دی. په تیرو څو ورځو کې دا د غذایي موادو او دارو درملو دویم کاروان دی چې دغه کلیو ته ځي. د سره صلیب نړیواله کمیټه چې ملګرو ملتونو او د سوریې سره میاشت هم ورسره همکاري کوي ویلي دي د دوشنبې په ورځ د موټرو لومړی کاروان دغو کلیو ته ورسېدی. په دغو کلیو کې یو یې مدایان نومېږي چې د بشر الاسد د مخالفینو لخوا کنټرولېږي او 2000 کسان پکې اوسېږي.
ټاکل شوی ده چې نن د پنځشنبې په ورځ به د امریکا د جمهوري ریاست د پاره د جمهوري ګوند کاندیدان په جنوبي کارولاینا کې تلویزیونی مباحثه وکړي. د دې مباحثې نه مخکې جمهور رئیس اوباما د جمهوري غوښتونکو په مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ باندې غیر مستقیمو اعتراضونو ته ادامه ورکړي. په دې هکله نور جزئیات متي الله عبد لولي.
د امریکا د نبراسکا ایالت د اوماها په ښار کې ولسمشر اوباما یو ځل بیا په ټرمپ باندې انتقاد وکړ چې وایي امریکا ته د مسلمانانو د راتګ مخه ونیول شي. ولسمشر اوباما د اوماها پوهنتون کې د خبرو په مهال داسې وویل:
کله چې سیاستمداران مسلمانانو ته سپکاوی کوي او امریکایي مسلمانان په نشه کوي، د مسلمانو امریکایانو په شمول چې د امریکا په استازیتوب په وسلوال پوځ کې خدمت کوي، کله چې پر جماعتونو بریدونه کیږي او یا ماشوم د مسلمان تو په خاطر زورول کیږي، دا کارونه موږ نه خوندې کوي.
ټرمپ د چهارشنبه په ماخام په فلوریدا کې د کمپاین په مهال د ولسمشر اوباما د خبرو ځواب نه وای او په ځای په خپلو سیالو کاندیدانو بریدونه وکړل. د هغه نږدې سیال سناتور ټیډ کروز دی او ټرمپ په دې انتقاد کوي چې هغه په امریکا کې نه بلکې په کاناډا کې زیږیدلی دی او باید په دې موضوع محکمه فیصله وکړي چې آیا هغه ولسمشرۍ ته کاندید کېدای شي او که نه. د امریکا اساسي قانون وایي چې د ولسمشر باید په امریکا کې زیږیدلی وي او د امریکا د قانون له مخې د امریکایي مور او پلار اولاد که د امریکا د باندې هم وزیږي داسې ده لکه چې امریکا کې چې زیږیدلی وي. د کروز مور امریکایي ده او خپل کروز په کاناډا کې زیږیدلی دی. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
په ترکیه کې چارواکي وایي چې د تیرې شپې برید د کردانو کارګر ګوند کړی دی چې پکې شپږ کسه وژل شوي دي او نه دېرش تنه نور ټپیان شوي دي. برید د یو موټر په واسطه د ترکیې د دیار بکر د ولایت د چیناش په ښارګوټي کې شوی دی. په امریکا کې د 1.5 میلیارد ډالرو د لاټرۍ وړونکي اعلان شوي دي. لاټرۍ دریو کسانو وړې ده چې یو یې د امریکا په کالیفورنیا ایالت، بل یې په ټینیسي او درېیم یې هم د فلوریډا په ایالت کې اوسېږي. تر اوسه پورې د دغو دریو کسانو نومونه نه دي معلوم شوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د افغانستان د لیوی ملی جبهه په نوم د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې جوړې شوې سیاسي جبهه مشران وایي چې افغانان نور نشي کولای چې څو کلونه نور د اوسني حکومت د پارځای کې. د دې خبر تفصیل اکرام شینواری را لېږلی دی.
د افغانستان د نوی ملي جبهه په نوم د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو جوړې شوې سیاسي جبهه مشران وایي چې افغانان نشي کولای څو نور کلونه هم اوسني حکومت سره ځای کړي. د افغانستان د نوی ملي جبهه په نوم د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ترمنځ جوړې شوې جبهه مشرانو نن د پنځمه پورس په کابل کې په خپل لومړی غونډه کې د افغانستان د حکومت په وړاندې د مخالفي سیاسي جبهه په توګه خپل شتون اعلان کړ. د دغه جبهه مشرانو ویل چې د افغانستان خلک په خپل راتلونکي باندې بې باور شوي او دا ځکه چې دغه جبهه د مشرانو په وینا خلک پر افغان حکومت بې باور دي. د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر انوار الحق احدی ویل چې د حکومت لپاره د یو نیم کال تیرې دوه وروسته د افغانستان خلک نور له دغه حکومت څخه د اصلاحاتو د راوستلو تمنه کوي او د همدې له امله د جبهه د جمهوریت لپاره مخکې له وخته د ټاکنو ترسره کولو غوښتنه کوي. انوار الحق احدی په نړیوال ټولنې هم غږ وکړ چې د جمهوریت لپاره په افغانستان کې مخکې له وخته ټاکنو منطق ومني او افغانانو سره د ټاکنو په ترسره کولو کې مالی، تخنیکی او امنیتي برخو کې مرستې وکړي.
ما استدلال بعضی دونرها را که در افغانستان جز حکومت فعلی بدیل دیگری نیست.
خاغلی هدی ویل موږ د زونو مرسته کوونکو استدلال چوي په افغانستان کې د اوسنی حکومت پرته بل بدیل نشته یو اخلاقي دریز نه ګړو. احادیز ټاکنیزو کمیسیونونو اصلاحات د راتلونکو ټاکنو لپاره ډېر ضروری وبلل. وی ویل چې غیر شفاف ټاکنې د افغانستان نظام د ګواښ سره مخ کوي. انوار الحق احادیز نړیوالو مرسته کوونکو وغوښتل چې د ملي اولي حکومت ته افغانستان د قوانینو د سرغړونې امکانات نور برابر نه کړي. د ډیرو هڅو سره سره مو د افغانستان د نوی ملي جبهه د مشر دغه سرګندونه د افغان حکومت د چارواکو نظر ترلاسه نه کړی شو. خو د مخه افغان حکومت چارواکو ویلي چې دا حکومت په تر ټاکلي نیټې پورې خپل کار ته دوام ورکړي. افغانستان د نوی ملي جبهه مشر د سولې ټینګېدو په برخه کې د افغان حکومت په هڅو هم خبرې وکړې. وی ویل چې افغان حکومت ته په کار نه دی چې د سولې ټینګېدو په برخه کې یوازې پاکستان ته منتظر پاتې شي.
د حکومت ستراتیژي دا وه چې سوله یوازې د پاکستان د همکارۍ لارې ټینګېدای شي. دا څه کاریدل چې تاسو په نوم د ملي حکومت د ملي وحدت حکومت حاضر وو په دې لار کې پاکستان ته داسې غټ امتیازات ورتي چې ځینې زمونږ خلکو ته د منلو وړ نه وو او ځینې نور زمونږ منطقوي دوستان له موږ نه لري کړل.
خاغلی هدی ویل د افغانستان نوی ملي جبهه په دې نظر ده چې حکومت د تیر کال د سولې ستراتیژي یعنی سوله د پاکستان لاري او یا سوله یوازې د پاکستان په زور ناکامه ستراتیژي ده. هغه د افغان حکومت نه وغوښتل چې په دې برخه کې یو ستراتیژي وړاندې کړي تر څو په هیواد کې پرې یو اجماع رامنځته شي. د افغانستان د نوی ملي جبهې چارواکي وایي چې په دغه جبهه کې اته ګوندونه او د مدني ټولنو یو شمېر فعالین او د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د دغې جبهې وړاندې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم یو شورا چې زیات شمېر د پخوانیو مجاهدینو مشران او چارواکي او د حامد کرزي د حکومت زیات شمېر پخواني چارواکي پکې راټول شوي هم په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی دی. همداشان د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر ډلو او پخوانیو چارواکو د ملي او جهادي ګوندونو دلی شورا په نوم یو بل شورا هم جوړ کړی ده. د افغانستان د چارو کارپوهان وایي چې د پارلماني ټاکنو پر وړاندې کېدو کېدای شي نور دغه سیاسي جبهې هم د ټاکنو وړاندې جوړ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د بشری حقوقو مبارزین وایي چې په هلمند کې د وروستیو نامنیو لکبله د ملکی خلکو تلفات زیات شوی دي. دوی یو ځل بیا په جګړه کې د ښکېلو ډلو نه غوښتي دي چې د ملکی خلکو د تلفاتو مخنیوي وکړي. عزیز الله پوپل راپورټ راکړی دی.
په هلمند کې د بشری حقوقو د سیمیز دفتر مسولین وایي چې په تیوري ولس میاشتو کې په هلمند کې 212 تنه ملکی کسان وژل شوي او 502 تنه نور ټپیان دي. د نوموړي کمیسون د هلمند ولایتي څانګې مشر محمد بلال صدیقي په لشرګا کې وی خبري ناسې ته ویل چې په وژل شوو کسانو کې 40 کوشنیان او 90 تنه ښځې شامل دي او د غراس په ټپیانو کې بیا 118 تنه کوشنیان او 50 تنه هم ښځې شامل دي. عام خلکو ته یاد مرجوب لته ډیره پوری د هلمند شمالي ولسوالیو مساکله سنگین ندالی ګریشک او مرجی په ګډون د دې شهر په څلرم حوزه بابا جسمه کې اوښته ده. په هلمند کې د بشری حقوقو د سیمیز دفتر د مسولینو له لوري د ملکی خلکو په یاد مرجوب لکې د جګړې هیڅ لوري ته مشخصه شمیره نه ده منسوب شوی، خو ځای خلک وایي چې د دولت د وسطوالو مخالفینو له لوري د سړک د غاړې شخصي ماینونه او د دولتي قواو له لوري بیا لری واټن څخه توغول شوی توغندې د عامو خلکو د مرګ ژوبلي سبب ګرځي. خو د نامنوی له زیاتوالي سره د ملکی مرګ ژوبلي د کچې پر زیاتوالي بشري پالین اندېښمن دي او په جګړه کې پر ښکېلو غاړو باندې ژغ کوي چې د ملکی مرګ ژوبلي د مخنیوي لپاره هر اړخیزي هڅې وکړي. د هلمند ولایتي ویاند عمر ځواک وایي چې امنیتي قواو ته د عامو خلکو د ژوند ژغورلو په اړه خاص لارښوونې کیږي او دا نه مني چې د دولتي قواو له لوري د عامو خلکو ته کم زیان رسیدلی. عامو خلکو ته د مرجوبلي ترڅنګ زیاتره کورنۍ هم له خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه سوي او مالی تاوانونه هم راوښتي دي. د دې ولایت د کډوالو اداره وایي چې په هلمند کې په تیرو څلور میاشتو کې د شدیدو جګړو له کبله تر څلور زره زیاتې کورنۍ له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه سوي دي. خپله د بې ځایه سوو کورنیو غړي وایي چې د ژمي په دې سړه هوا کې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او د خپل سرګردان ژوند حالات بیانوي.
چې دا غدار خاط به سره پنځه کور په یو کور کې دا خدای په خاطر نه غنم نور نه وړ نه شو
خلکو ما چې خپل یو سرونه راېستلې دي دا و زه خپل کور ته ورلم و دا نیمه مرمز ما په وکړه کې شي
ټول ژوندګي کې کښتي کې ایوان دي ټول د شفاعت دي.
لا هم په هلمند کې د جګړې دوام دی او عملاً د شپږو ولسوالیو په ګډون د لشرګا شهر ته نږدې د باباجي په سیمه کې د افغان قواو او د دولت د وسطوالو مخالفینو ترمنځ هر ورځ جنگ وي. د هلمند د ډیرو عامو خلکو په باور چې لا هم په دې ولایت کې سلګونه کورنۍ د جګړو له کبله په یو نامعلوم برخلیک کې ژوند تیروي.
زه نوروز منګلیم د کرکټ ملي لوبډلې توپهن کوي. درنو هیوادوالو د پولیو لګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کلن نه ټیټ ماشومان واکسین کړئ.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نورستان په ولایت کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې کورنۍ د واکسینو مخالفت کوي. ذبیح الله غازی راپورټ را لیږلی دی.
نورستان کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر سید حبیب امریکا غږ ته وویل چې دغلته د پولیو ضد هر دوره کې لږ تر لږه 14,000 ماشومان له واکسینو پاتې کیږي او د محرومو ماشومانو یوه لویه برخه هغه ده چې کورنۍ مخالفت کوي. نوموړی وایي که څه هم د تیر په پرتله ډېری کورنۍ چمتو کړي چې خپل ماشومان واکسین کړي خو لا هم دغه مسله د اندېښنې وړ ګڼي.
ځینې ورونه هم دغه مسایل وایي چې دې باندې مخکې د مرض درادونه وقایا نشته او بیا که دلیلونه هغې سره وکړو کې هغې اکثره عالمان نو ځینې دلیلونه هغې سره هم کېدای شي د دې پغلې. خو ښه خبره دا ده چې زمونږ د عمل پوهاوي پروګرام که عام شي انشاءالله
نوموړی وایي په دغه برخه کې د عامه پوهاوي کچه بیخي کمزورې ده او کابو 80% نورستانیان د پولیو د واکسینو په ګټو نه دي خبر. د نورستان اوسیدونکو د عامه پوهاوي کمښت هغه څه غنی چې د پولیو پر ضد روانه مبارزه یو څه کمرنګ ساتلې ده.
واکسین اکثر خلک د نه کوي، سم استفاده نه اخلي، اله دا چې خلک د دې ګټو نه خبر نه دي. دولت مکلف چې خلک آگاه کړي بیا دې نه ورسره واکسین تاثیر ولري.
دوی وايي پلری پرتو سیمو کې ان دینی عالمان هم د واکسینو مخالفت تملا تړلې ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس انجنیر سادولا پیندزوی د واکسینو برخې پر مشرانو غږ کوي چې په دغه اړخ کې جدي اقدامات وکړي څو د ځایي اوسیدونکو فکرونه روښانه کړي.
همدغه د واکسین د اهمیت نه تر اوسه آگاه نه دي، خبر نه دي، په دغه حساب باندې ځات خلک هلته واکسین ته دومره توجه نه کوي.
اکثره دینی عالمان هم د پولیو ضد کیدونکو واکسیني وړتیا غني او وايي په مخالفت کوم غوڅ دلیل نه دی راغلی. مولوی عتیق الرحمن پزلی په دی اړه وايي
مفتی اعظم چې ورته هغه په سعودي کې دی، چهار کال تقریبا دیرش لکه خلک هغوی پسې د حج خطاب ورکوي، هغه په دې داغي نه په دې حق لکه پوښتنه شوي هغوی دا حلال دي، دې کې د حرام هیڅ شی نشته.
که څه هم په افغانستان کې د پولیو واقعات د تیر په پرتله کم شوي، خو بیا هم په تیر 2015 میلادي کال کې د افغانستان په کچه د پولیو 19 پیښې ثبت شوي وې چې لس یې یوازې په ختیځ کونړ او ننګرهار کې وې.
گرانو هیوادوالو، لګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ، تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګلایم.
نازولی
د مجنون گریبان تا گورا دا باران ملغلرو کده اوخ کو فواری دا باران
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د مالیه پخوانی وزیر انور حق هدی وای چې وخت رسیدلی دی چې مخکې د وخت انتخابات وسی هدی د خبرې د افغانستان د نیو ملي جبهه په نامه د یو شمیر سیاسي ګوندونو مدني ټولنو جوړ شوی نیو سیاسي جبهه په غونډه کې وکړه د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکې خبرداري ورکړې دي چې کله انتخابات په بهیر کې بدلون رانسي راتلونکي انتخابات د 2014 کال انتخاباتو به تر وي د افغانستان د دفاع وزارت وایي سبب متحده ایالات څلور جنگي الوتکې افغان ځواکونو ته وسپاري د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې دا چند ولسوالۍ په وچ بندر سیمه کې بي پيلوټ الوتکې د داعش لاس وسوال وشلې دي د چند ولسوال غالب مجاهد وایي چې دغه بریدونه نن له غرمې وروسته سوي دي داعش ویلي دي چې په جاکارتا کې بریدونه دوی کړی دي د انډونیزیا په مرکزی په مرکز جاکارتا کې په بمی چاودنو او ډزو کې د 15 بریدونکو په شمول وطن وژن سوي دي او مسولیت د داعش ډلې په غاړه اخیستی دي د اعماق خبري اژانس د اسلامي دولت د ډلې سره تړاو لري ویلي دي چې بریده د جاکارتا په مرکزی برخه کې سوي دي او هدف یې بهرنیان او هغه امنیتي ځواکونه وایي چې د بهرنیانو ساتنه یې کوله د امان دولتي خبري اژانس ویلي دي چې نن د ګوانتانامو څخه لس یمنیات به امان ته انتقال شوي دي د خبري اژانس ویلي دي چې دغه یمنیان به د امریکا په غوښتنه د موقت وخت لپاره په امان کې وساتل شي د امریکا دفاع د وزارت چارواکو نن ویلي و چې د ګوانتانامو څخه به لس بندیان منځني ختیځ ته انتقال شي د سوریه درویو معاصره سوي کلوته نن د مرستیو بل کاروان حرکت کړی دی په تیرو څو ورځو کې د غذایی موادو او دارو درملو دویم کاروان دی چې دغو کلیتو ځي او ټاکل شوی چې نن د پنجشنبې په ورځ به د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري ګوند کاندیدان په جنوبي کارولینا کې تلویزیوني مباحثه وکړي د دې مباحثې نه مخکې ولسمشر اوباما د جمهوري غوښتونکو پر مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ باندې غیر مستقیمو نیوکو ته ادامه ورکړې ده
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د آشنا رادیو د خبرونه همدل ته پاتې ورسیده مګر د آشنا رادیو د ری خبرونه سوشيبو کې پل کېږي د افغانستان او د سیمې نړۍ خبرونه رپورټونه او نور معلومات اوري د خبرو اترو یا گفتگو شروع په پروګرام کې په ټاکلې مسلې باندې چې روسبه اعلان شي غږیږو او تاسو پوښتنو ته ځواب وایي کله چې وروسته خبرونه ته ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنه مطرح کړئ د استودیو نمبر دی 202 شپږ یو دېش شپږ دېش تاسو ټول نه مننه چې خپل خبرونه اورئ او نظریات څرګندوئ